سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې ده. د ایران ایرنا خبري اژانس پرې راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څوک عمل لري دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2020 کال د می 28مه د لوږې د پروژې ټولنې په ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمانځه وړلو د ورځې په توګه ونومول شوه. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوسمهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي:
په تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي کوي. د مې په 14مه نیټه د ترکیې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی و او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. 9 کلن اردوغان له 20 کلنو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمني دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده تا روسټاوله کروس توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمني دفاع وزارت پرون د فرانکفورت الالګاینه سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمني دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمني دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروس توغندي ورکړل. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په دې خپرونه کې به دا مطالب را سره واورئ. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. په دې اړه د راپور ترڅنګ له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د ملاقاتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري.
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عرب اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په نورو هیوادونو کې میشت افغانان هم ورته غوښتنه لري.
واضح تصمیم استقبال
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي.
پا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ چې په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو، نور مطالب هم شته راسره که راسره وی و به وری.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایرانی لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لورې امنیتي چارواکو د دو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څویم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګول سوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونی نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګول سوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هر ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتی عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج و اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
در بین ازیاب درگیری
چندی دا دوار خواهو ترمن جگلی چو ساعت دوام وکره. لدرنو او سپک و اسلوی کار وخیست. ایرانی زوکونو عمومی زیونه لکه دا زرنج خار پخانه هوایی دگر او دا استوگنی کورونه پنخه کرل.
پرون پا داسیال که چه پنیمروز که جگلی لروانه و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړي چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لتوند څرګندونو او په جواب کې د طالبانو لتوند غبرګون وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړي دي.
د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونی نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسیدلې ده، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازینی مهم دوستان دي. خو کله دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترینګلې شي، پایله به یې څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولی شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې داسې مسلحانه برخوردونه وکی او جنگ ته ورودانګي. افغانستان نو غواړي چې داسې یو کار وشي کو وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه مجبور دي چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړي دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی، او که چیرې خپل منځ کې نه جوړیږي بیا کېدای شي چې بین المللي حکمیت چې په دغه حکله شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حال لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی و او خپل مذاکرات کړي و، هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتی به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لارې بندیږي او سوداګري او صنایع د افغانستان او د ایران سوداګري ته هم صدمه واردېږي. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مالدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نکړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتي وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خرپل کیږي او تریخ حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پښتنه داده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران، کله دوی سره اړیکې ترنګلې او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نشي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطحه په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خرپل کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات پیدل، که چیرې دغه سې طرح شتون ولري او داسې منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبي لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړه هیوادونو سره استل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتېږي، فقر زیاتېږي، بیروزګاري زیاتېږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مختزي. نو په دې خاطر باندې خو په داوي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات ستانه وساتل شي، او اما پاکستان سره داسې نښو نشاني نشته دی چې مناسبات خراب کړي، که څه هم کله ناکله نښتي کیږي اما د لوړ کچ د دولت په سطحه دا نه دي شوي تر اوسه، او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېرې بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د اقتصادي او سیاسي چارو او شنن کې یزرخ شافیزی و چې د طالبانو او ایرانی حکومت پوځیانو ترمنځ د نښتی په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عربي اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوي چې کاناډا په دې هیواد کې د لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دی، خو یو شمېر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي لا هم په دې تمه دي چې کاناډا ته ولیږل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه ناوخته د دې هیواد پر ویب پاڼه خپره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کاناډا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې کاناډا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کاناډا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کاناډا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې خپل مقصد هیواد ته د تلو په تمه دي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي ته د منصوبې روزې ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی یې په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د روزې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال روانې وې اوس ترول شوې. د روزې فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري هم دا مني چې د روزې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی. په دې اړه راپور د مزار شریف د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریفې د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوسمهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه د جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. وګړو دا بیا سره جوړ کړی، ځکه هر ورځ درځنه ډیری دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو نظر هم ولرو، خو دې ریاست اطلاعات عامر عطا محمد صاحودی راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤل عتیق الله انصاری دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی. غیر لدی چې هغه ځایونه چې د بخار هیڅ تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه کارونه پاتې دي.
د زیات کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونو مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه. خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویش پاکستانی سرتیری ټپیان شوی دی. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې وشو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان سیمه استخباراتي چارواکو چې نغواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي د ازادۍ رادیو مشال څنګه تو ویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د یو انتحاري برید په نتیجه کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوی. د برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې په داسې حال کې وشو چې پر موټر سایکل سپاره بریدګر ځان د امنیتي ځواکونو د کتار په منځ کې والوزاو. د چارواکو په وینا د کاروان له ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان پر لور په حرکت کیو. چارواکی هم درځوي چې ټپی شوی سرتیری د سیمه پوځي روختون ته بيول شوی او په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. خو له دې مخکې دا ډول حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی. له دې مخکې د روانې میاشتې په څلورشتمه د دریو سرتیرو په ګډون څلور کسان د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی وو او له هغه مخکې د فبروري په 11مه د کجوري پوسټ ته نږدې پر هغه پوځي کاروان انتحاري برید وشو چې د سیمې د تیلو د یو شرکت امنیت نیولای وو. په دې برید کې درې تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو پرون د دې هیواد په شمال کې د چین سرحد ته نږدې د واورې د خویېدو یا برف کوچ په پیښه کې د 11 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جرمني د خبری اژانس ډي پی ای د راپور له مخې دا پیښه د ګلګیټ بلتستان په آستوره نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې یو شمیر شپانه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سفر په حال کې وو. د پاکستان د توریزم د پولیسو ویان زیارت علی اژانس ته ویلي چې پیښه پرون سهار وشوه او په 11 مړو کې درې ښځې هم شامل دي. د نوموړي په وینا په برف کوچ کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. د زیارت علی په وینا له خرابې هوا سره سره په سیمه کې د ژغورنې لپاره عملیات روان دي ځکه د پیښې پر مهال 43 تنه شپانه له خپلو کورنیو سره د سفر په حال کې وو او تر اوسه معلومه نه ده چې ماشومان هم په دې ډله کې شته که نه. په دې سیمه کې د برف کوچ د درنو واورو له ورېدو وروسته راغلی چې د څارونکو په نظر علت یې اقلیمي بدلون دی.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څو نور راپورونه. عارف کریمی هغه افغان کاسه او ژورنالیست دی چې له خپلې کډوالۍ څخه موده وروسته د جرمني په برلین کې په بارټ کالج کې د افغانستان د پرونی خندا یا مسکا په نوم خپل د عکسونو نندارتون جوړ کړ. کریمی یو له هغو څو ژورنالیستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو یو کال وروسته یې هم د رسنیو د کار په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژان سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
وروسته له هغه چې جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې، بیا مې هم د خبریالۍ کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو ښارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپورونه وو چې نړیوالې ټولنې په مې راوړل
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدوز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بی وزلی له امانه د پیسو په بدل کې د انجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوی و. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړی و. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی شل عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوی و د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا و، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول و. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
مهاجر شدن سره
مهاجر کېدل هر انسان تاثیر کوي، هر انسان په روحي رواني لحاظ یا هم د کار اړخ اغیز کوي او بل شک چې کومه هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کاوه بیرته واوړم،
کشور کې ژوندګي مې کوم پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو لاره تا ګوروس تاله هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو لړډل دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د یاد ولایت په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په دې اړه راپور لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپاڼو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تبصرې خبرې کړي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپاڼې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې پر ورځ په خپل
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپاګو بجو او بیرته د سهار تر شپاګو بجو پورې اوریدلای شي. متاسفانه د تخنیکی ستونزو له امله راپور پلینه شو. هڅه کوو چې له نورستان څخه راغلی راپور درته پلی کړو. اوس هم یو لنډه دمه او لږ وروسته به راپور پلی شي.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وای د جمعې ورځې مازیګر نا وخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو بخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او په کې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سویډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا اسداباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډیری وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
رنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شو. مخکل دی چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو. د خبرنو لنډیز په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیري او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 23.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2020 کال د مې 24مه د لوږې د پروژې ټولنې لخوا دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونومول شوه. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیعالله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي ترنو اوریدم کلپته د خبرونو دوا چې د خغلی رحیمی په وینا په دې پیخه کې نږدې 40000 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه او همدارس له 1350 زیات څاروي هم لمنځه وړل شوی. او وروسته خبر دا چې نن د ترکی خلک د ولسمشری د انتخاباتو دوهم پړاو کې رای ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د مې په 14مه نیټه د ترکی د انتخاباتو په لومړي پړاو کې دریو څلورو کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریت د لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نهش پیته کلن اردوغان له 40 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 44 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. درنو اوریدونکو دا وو خبرونه او راپورونه چې وام اوریدل. او اوس مو رابولو چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه مې ومنه د لوبو په یوې بلې اونۍ کې مو هرکلی کوم. تاسو لا ازادي رادیو څخه د لوبو میدان او نيزه ورزشي خبرونه اورئ. تیر او روانه اونۍ د بیلابیل لوبو په ډګرونو کې افغان لوبغاړو لوبې کړې دي او ښې لاسته راوړنې درلودې. دغه راز په نړیوال لوبو کې هم ګڼې د پام وړ سیالۍ ترسره شوې دي چې تاسو ته به یې په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کړو. د دې اونۍ په خبرونه کې به درته د کرکټ، فوټبال او فوټسال له ډګرونو تاوده او مهم مسایل بیان کړو. په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان او سریلانکا د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو په ارزښت خبرې کړې دي. د اونۍ د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتواله
سریلانکا سره په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره د هر اړخ نه ډېره یو ښه او بهترینه موقع ده.
هندوستان ته په رسمي بلنه د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سفر
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې د بي سي سي آی د آی پی ایل سیالیو ته د پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی یم چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د بي بي سي سي آی سره په دې کې به لومړی د مژ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې لري چې په تاریخونو به خبرې وکړو.
د آی پی ایل سیالیو پای او پکې د افغان لوبغاړو خېلو به د کرکټ بورډ له لوري د یو بل کورنی ټورنمنت پیلول
ارزښت دار چې تاسو پام وکړئ. موږ د پښتو پاس کلاس سیالي لرو لختر نه بعد نو د هغه لپاره چمتووالی په مخ باندې سیالي کیږي تر څو کول شي پیول لوبغاړو ته پاس کلاس سیالي تراسي.
د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د ځوانانو لوبډلې لاسته راوړنې او د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د لوبډلې له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره ځانګړې مرکه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره پاتې شي. پیل د افغانستان او سریلانکا له راتلونکو سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په دویمه نیټه له سریلانکا هیواد سره د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. دغه سیالۍ د یاد هیواد په کوربتو پلان شوې دي. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په سریلانکا کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. په دې تړاو به بشپړ رپورټ له فریدې سیال څخه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو وار بیا له سریلانکا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې دوه اونۍ وړاندې د دې سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له عبدالرحمن رحماني پرته نور ټول هغه لوبغاړي چې په ورځنیو سیالیو کې مخکې د افغانستان استازولي کړې ده په لوبډله کې خصل شوې دي. د افغان کرکټ بورډ په وینا چې لوبډلې د می میاشتې په 24مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې خپل تمرینات پیل کړي دي. یا د اداره زیاتوي چې افغان لوبغاړي به په لومړۍ ورځو کې تر ډیره د سریلانکا له هوا سره د بلتیا په موخه د تکړخت تمرینات ترسره کړي. د دې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته ویلي دي
نړیوالې لوبې دي نو ارزه خو به خام حل لري. هغه به دې معنی چې موږ پرتونکي باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بیا د روان دي ورلد کپ لپاره دغه سی په نړیواله سطح باندې په رینکینګ کې او بل سریلانکا ته په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره د هر اړخ نه ډېره یو ښه او بهترینه موقع ده. لکه د تیر ځل غوندې چې موږ دوی ته په دغه سیریز کې هم ورته موږ ماتې ورکړو.
په پلان کې ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د راتلونکي جون میاشتې په 2 نیټه ترسره شي. دغه راز دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په 4مه او وروستۍ سیالۍ به د جون په 8مه نیټه وي. د یادولو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په وروستیو کې هم د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړې وه چې یوه افغانستان او بله سریلانکا ګټلې وه او یوه سیالۍ د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه.
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان کرکټ هم زیانمن شو. لومړی د استرالیا هیواد چې له افغانستان سره له لوبو انکار وکړ او دلیل یې دا وویل چې په افغانستان کې د ښځو کرکټ او ژوند له ستونزو سره مخ دی نو نه غواړي له افغان لوبډلې سره سیالۍ وکړي. که څه هم نورو هیوادونو له افغانستان سره د سیالیو کولو یا نه کولو په تړاو خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی خو له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان پلان شوي سیالۍ لا هم نه دي ترسره شوي. هندوستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باید روان کال افغانستان ورسره درې ورځې سیالي چې د سوپر لیگ اړوندې تر سره کړای وي خو لا هم پاتې دي. تازه د افغان کرکټ ادارې مشر میرویس اشرف ویلي چې د هند کرکټ ادارې په بلنه یاد هیواد ته تللی چې هلته د آی پی ایل سیالیو د لیدلو تر څنګ له هندي بورډ سره د خپلو ځنډیدلو سیالیو نیټې معلومې کړي او په ځینو برخو کې ترې مرسته هم وغواړي. د دې رپورټ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یکشنبه پر ورځ هغه هیواد ته لاړ او هلته به د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هند د کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هند د کرکټ بورډ لخوا ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پای لوبې د لیدلو رسمي بلنه ورکول سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندوستان سره د سوپر لیگ د درویو یو ورځنیو ځنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو پر ټاکلو او ترسره کولو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې بي سي سي آی د آی پی ایل سیالیو ته د پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د بي بي سي سي آی سره په دې کې به لومړی د موږ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې دي چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکي مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نننس کلونو د الف لوب ډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلیټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوسټ کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف دغه ورځ د هندوستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند د کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او ذکر سوي مسایلو ته به حل لارې ولټوي. باید وویل سي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې چې افغان کرکټ ادارې به د هغه هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنی کرکټ څنګه غواړي چې تر زرغون جام سیالۍ وروسته د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. تازه د دې سیالیو نیټې او لوبډلې هم په ډاګه کړې دي. یادې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې د مې میاشتې په 28مه نیټه به درې ورځنۍ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ته د لوبغاړو د رسیدو لپاره خورا مهمه بلل کیږي. له امید زهیر ملبې پوره تفصیل وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې د کورنیو سیالیو په دوام به روانه میاشت درې ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. کرکټ بورډ زیاتوي چې دا سیالۍ به د می میاشتې په 28مه نیټه په ننګرهار کې پیل شي. د سیالیو لپاره د می میاشتې په 28مه نیټه د ټولو 15 لوبډلو 15 کسیز لوبډلې او احتیاطي لوبغاړي هم اعلان شول. د کورنۍ کرکټ مدیر نظیم جار عبدالرحیم زی په دې تړه ویلي و چې په دې درې ورځنیو سیالیو کې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو مخکښ لوبغاړي لوبیږي او بیا به له دې سیالیو ښه وړتیا ښودونکي لوبغاړي فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه زیاتوي
د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ په ننګرهار کې په 28مه د مای له خیر سره پیل کیږي. د راتلونکي یکشنبه په ورځ 15 لوبډلې پکې دي او تینا هغه کسان دي ته دوی لاره پیدا کړې او چې په گریډ 1 کې ښه ځلېدلو یا په خانه ریکارډ ښه او ځینې کنټراکټر کان هم پکې دي. ارزښت یې دا دی چې که تاسو پام وکړئ موږ د فرست کلاس سیالۍ لرو له اختر نه بعد نو د هغې لپاره چمتووالی په موخه باندې دغه سیالۍ کیږي تر څو وکولی شي پیاوړو لوبغاړو ته نه فرست کلاس سیالۍ ته راشي.
دغه راز د ښاغلي جار په خبره چې یادې سیالۍ هم مهاله د ننګرهار په دوو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
په ننګرهار کې په غازي امان الله خان او نجیب طارق په لوبغاړو باندې په دوړ باندې په یو وخت پیل کیږي. هر لوبډله به څلور سیالۍ کوي مخکې د چ پایلو ویته لار پیدا کی ټول 15 لوټر دی خپل منځو کې سره سیوی او سالی کی
د ویلو داچ د سیالۍ د میرویس نیکه په نوم هر کال کیږي او د سپینغار مساینګ بند امیر امو او بوست زونونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي.
د ټیسټ چمپینشپ یا اتلولۍ او سیالیو پیلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکي ده. دا ځل د دې سیالیو پیلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پیلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې ترسره کیږي. راځئ چې له اکرام الله اکرام څخه په دې اکله بشپړ تفصیل واورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لوګونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوالې شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل به د ټیسټ اتلولۍ له پیلو به وشي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په انګلستان کې پیل دا ځل د دې سیالیو پیلوبې ته هندوستان او آسټرالیا لار موندلې. دا د ټیسټ اتلولۍ دوهم پړاو دی او دې لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پیلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پیلوبا نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولۍ پیلوبه به د جون میاشتې په اوومه نیټه د انګلستان د لندن ښار په او لوبغالي کې پیل شي. د آسټرالیا کرکټ ادارې په خبره هغه لوبغاړي چې د دې ټیسټ غړي دي لوړاندې انګلستان ته تللي او هلته د یاد هیواد په کورنۍ کاونټي سیالیو کې لوبه کوي. هندي لوبغاړي بیا تر ډیره په آی پی ایل سیالیو کې بوخت وو او تر دې سیالۍ وروسته یې لوبډلې انګلستان ته خپل مهم سفر پیل کړ. یوازینی هندي لوبغاړی چې لوړاندې په انګلستان کې د ټیسټ سیالیو لپاره تمرینات کول هغه چتیشور پوجارا وو چې د دې لوبې مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د دې سیالیو د نهو ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ټیسټ اتلولۍ د نهو ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالره به د انعام په توګه ورکړل شي. دغه راز دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 8 لکه ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4,50,000، انګلستان ته به 3,50,000، سریلنکا ته به 200,000 او نیوزیلینډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنګلادیش ته به 1,00,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، ایرلینډ او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کالو په موده کې د 9 هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ ترسره کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلو باقی لوبیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل سیالیو د شپړسم پړاو پایلو بیت د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو لار پیدا کړی ده. د دې سیالیو پایلو به د می میاشتې پاتويشته منیټه ده. دا سیالی به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي کې چې د هند په احمد آباد ښار کې موقعیت لري ترسره شي. د ګجرات په لوبډله کې راشد خان او نور احمد هم لوبه کوي چې تر دې دمه د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. راشد خان په دویمه نیمه پایلوبه کې چې د ممبئی پر وړاندې ترسره کړه دوه مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په پایل کې د تلاکوارما او د لوبې په منځ کې د ټیم ډیوډ وکټې ترلاسه کړې. په دې سیالۍ کې که څه هم نور احمد وکټ ترلاسه نه کړه خو د منډو د شدت مخه ونیوله. چنای لوبډلې بیا په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر ګجرات ته ماتې ورکړې وه. په هغه سیالۍ کې د ګجرات یوازینی ښه توپ وهونکی راشد خان و چې چټکې 1.5 منډې کړې وې. د ویلو ده چې راشد خان تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په ډله کې دویم مقام لري او 20 لوبغاړي یې سوځولي دي. اوس د فوټسال په تړاو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې لبنان ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې دغه سیالي د می میاشتې په 15مه نیټه د لبنان په بیروت کې ترسره شوه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې دوه نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي. فوټبال فدراسیون وایي چې دویمه لوبه به د می په 20مه او درېیمه هغه به د همدې میاشتې په 9مه نیټه وي. د ویلو ده چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې هم په وروستیو 4 کلونو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. اوس فوټبال د 23 کلن ځوانانو ترمن د فوټبال د آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې به افغانستان له ایران، هانګ کانګ او ازبکستان سره سیالۍ کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې د دې سیالیو د پچاچونې مراسم د تیر پنځشنبه په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوې او د افغانستان د 23 کلن ځوانانو فوټبال لوبډله به په ای ګروپ کې سیالي وکړي. دغه سیالي به د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 4 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې ترسره شي او د افغانستان سیالي به په ازبکستان کې کیږي. د ویلو ده چې د لارموندنې د پړاو غوره لوبډلې به د قطر په کوربتوب په 2024 کال کې د آسیا د 23 کلن ځوانانو په سیالیو کې برخه واخلي. اخوا د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په سیالیو کې په لومړی سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټله او بل سیالي تاجکستان سره مساوي پای ته ورسوله. افغان لوبډلې یوازې درېمه سیالي چې له ایران هیواد سره ترسره کړه څلور د یو پر وړاندې وبایلله. افغان لوبډله به خپله وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته یو بل ځانګړی مرکه خبرو. لکه د خبرونې په پایل کې مو چې ویل دا ونې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزي سره مرکه کړې ده. د افغانستان ملي لوبډله د درې ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته تللې او هلته دمګړۍ په تمریناتي کمپ بوخته ده. ټاکل شوي چې افغانستان له خپل کوربه هیواد سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي. بیا به د همدې میاشتې په څلورمه او اوومه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره شي. که څه هم افغان لوبډلې نیغ په نیغه د روان کال 50 ورځې نړیوال جام ته لار موندلې ده، خو سریلانکا به په جون کې د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې برخه اخلي. یاد هیواد ویلی وو چې دا سیالۍ ورته خورا ارزښتمنې دي او په وینا یې چې غواړي د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې بشپړ تیاری ولري. دا چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته کوم ارزښت لري او تیاری ورته څنګه روان دی په دې ځانګړې مرکه کې به یې واوري.
احمد زر صاحب کدا راته وایي چې په سریلانکا کې د ورځني تمریناتي کمپ پیل مو له څه شي کړی
دا چې دلته موږ په سریلانکا کې دغه تمرینات شروع کړل. تر ټولو نه مهمه خو دغه ځای آب و هوا ده چې دغه سره په نسو بیا په خاص توګه باندې دغه ورځني مورې چې موږ تمرین دلته ترسره کړل واقعا چې هوا ډېره مختلفه ده او د افغانستان په نسبت باندې او یا د دوبی په نسبت باندې دلته ډېر مختلف ده. یعنی هغه ګرمي ده خوب ده پکې نو ډېر مهم چې دلته لږ آب و هوا سره بلد شو. بل خبره پکې ده د نورو سیریزونو په نسبت مختلفه ده چې دلته به دغه درې ورځنۍ لوبې چې ده او د ورځې به ترسره کیږي نو بهترینه موقع ده چې موږ دلته ځانو سره بلد کړو او تر څو د روان لوبو لپاره پوره چمتووالی ونیسو.
یواز راشد خان او نور احمد لا هم د ای پی ایل په سیالیو کې بوخ دي. نور افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي تمریناتي کمپ ته رسیدلې دي که لا هم ورته منتظر یې؟
ټول لوبغاړي دلته موجود دي. هغه د ای پی ایل لوبغاړو ته موږ موجود ورته منتظر یو تر څو هغوی نه چې ځکه چې هغوی ډېر مسلسل کرکټ ترسره کوي او هغه بهترین کرکټ یې کې هلته دوی مصروف دي. دا چې هغوی مسلسل هم لګیا دي نو یو څو ورځې هغوی لپاره د آرام ته ضرورت و چې بیدارمو کې ان شاء الله جزر به لوبډلې سره به یوځای شي.
د دې درې ورځنۍ سیالۍ ورزښت استاله هم د څه شه ده؟
نړیوالې لوبې دي نو ارزښت به هم خل لري. هغه به دې معنی چې موږ پرتون کې باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بیا د رنګ باندې ورلد کپ لپاره دغه سی په نړیواله سطح باندې په رینکینګ کې او بل سرلنکا ته په سرلنکا کې سرلنکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره د هر اړخ نه ډېره یو ښه او بهترینه موقع ده. لکه د تیر ځل غوندې چې موږ تا په دغه سیریز کې هم مرته مونږه ماتي ورکو.
دا ځل په لوبډله کې در سره یو بل ځوان لوبغاړی یو ځای شو عبدالرحمن رحمانی. دغه پاکستان نظر څه دی دغه لوبي تا څارلې دي لتیرو ډیر وخت لمري لوبډله سره په کمپونو کې وی؟
بالکل ټول د لوبغاړو کې تاسو وګورئ په خاصه من تاسو د عبدالرحمن ذکر وک یو بهترین لوبغاړی دا د سرګن چې د زرغون جام کې د لوبي وکړلې بهترین کرکټ تر سره کونو دا یو ډیر ښه خبره ده چې موږ سره دغه سنی وی ځوانان هم په وخت زمان سره پارو سیریز کې یو دوه راځي او کله ته دوی په کم کې یو کبل وړل کې ورته ځای ورکول کیږي نو دا ټول هغه غستې دادونه دي چې ان شاء الله پاینده کې باندې یو بهترین دی کمبینیشن جوړول لپاره هغه کې شي کپ یو قرار روان ور کوي چې هر یو لوبغاړي بس یو یو بیک اپ لوبغاړي شاته موجود وي تر څو دوی پوره پوره ځان ورته آماده کړي نړیوال کرکټ ته.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روان دي. افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې لري؟ څومره لوبغاړي ورته تیار کړي دي؟
د روان دي آسیا جام او د نړیوال جام لپاره خو که تاسو وګورئ تر ډېر وخت نه دي موږ د افغانستان د کرکټ بورډ همدغه پلان ده او د روزونکو هم ځکه چې دواړه په آسیا کې دي نو په آسیا کې حد اقل د موږ لوبډله دغسې یو کرکټ وکړي. تیرو جام جهاني په نسبت باندې ذکر کړ تاسو یو ګوري په تیر ایشیا اسیا کپ کې 500 سوري ذکر جام کې هم د موږ لوړلې کې لوبې کړې وي خو تر نړیوال جام د پر ډیر یو بهترینه موخه ده چې موږ بازي ټیمونه موږ په ټارګټ کو او د لوړلې د جوړولو لپاره بلکې د غوز نه شمیرې ته ډیر وخت نه کار روان خو دغه د سرلنکا سیریز نه ونی ستر دین روس چې څومره موږ نړیوال لوبې کوو دغه د تیاری د باید په هغه ځایونو کې چې موږ ته معلومیږي په خاصه توګه منې په هغه بیټنګ کې چې موږ ستونزه ده چې موږ اکثره ډاٹ بال نه موږ نه زیات کیږي چې سره موږ په هغه باندې سنگلو باندې موږ کار وکړو چې موږ لوبغاړو څنګه سلیزي در سره کی سره کوم ښه پارټنرشپ سره وکړي سره کوم دوی یو وینینګ یعنی د ګټلو اننګزونه تر سره کی نو دا هغه شی نه دي چې په دغه باندې کار روان ده او سره په څنګ کې که بیا وګوري په فیلډینګ او فټنس باندې ځکه چې دغه ډېرې لوبې دي مسلسل لوبې وي نو فیلډینګ د غټیمونو په ماته ورکولو کې د فیلډینګ یو ډیر مهم رول وي او بیا تر هغه نه لومړی شرط دغه د چې ته ډیر فټ وي نه چې ته فټ وي بهترین فیلډینګ به هم تر سره کوي او بهترین کرکټ به هم تر سره کوي شي
اخیری پښتنه کوم د ورځنۍ سیالیو په نړیوالو جامونو کې د افغان لوبډلې ریکارډ بیخي خنه ده تاسو دا ځل د غوره لوبو لپاره په کوم مهمو برنامو کار کوئ چې دا روان نړیوال جام کې حداقل افغان لوبډله ښه پرفارمنس وکړي
بالکل دغه پښتنه د چې په نړیوال جامونو کې د موږ د لوبډلې تر اوسه پورې هغه څه لوبه نه ده کړی لکه څنګه چې توقع ده نو همدغه را روان آسیا کپ د ایشیا کپ چې دا او بیا تر هغې نور جامې جهاني چې دا په دغې دپاره یو ښه تیاري سره باید موږ لړسو او د ما په فکر باندې نور به دغه موږ ونه وایو چې یا موږ یا نه یو یا د کرکټ سره دومره نابلد یو او یا دغه کنډیشن سره بلد یو ځکه چې تا په ټیم کې د دنیا ورلد نمبر 1 بولر وی او دغه سیخه ک بیټسمنان وی خخ لونډران د سره وی خخ ځوانان د سره ک با استعداد ځوانان د سره نو نور دغه اسکیوز ورته وی او ک بهانه ورته وی دغه باید نور موږ سره نکو باید یو بهترین لوبډل سره تل موږ لړسو یو بهترین سوچ سره موږ لړسو په دغه سوچ او په هوډ سره موږ لړسو چې راک موږ دزو نو باید دغه سیو کرکټ کو چې خلک هم دغه وی چې د افغانستان ټیم یو ډیر خلو وی تر سره کړلی او موږ په خپل لوبغاړو باندې پوره ډاډ منیو که تاسو دې موږ وګورئ داسې ځوانان دي چې هغوی نه دغه توقع اوس کېدلی شي مخکې چې ما مثال درکړ تاسو سره چې اوس راشد غوندې یو لوبغاړی د سره په ګراؤنډ کې تاسو سره چې اوس ابراهیم وي تاسو سره چې د محمد نبی غوندې اکسپیرینس وي همدغسې نجیب زدران غوندې د سره یې او رحمان الله ګربز او رحمت شاه او اشمت او نور داسې لوبغاړي بیا په بولینګ کې که تاسو وګورئ ښه سپینران دي نور راتګ چې څنګه د پی پی ایل کې لوبې وکړي دغه هم یو ډېر ښه خبره ده د موږ لپاره فضل حق فاروقی وګوري او د سینور لوبغاړي نو فکر کوم باید یو ښه کمبینیشن سره او یو ډېر ښه مثبت سوچ سره موږ هغه کرکټ ته باید موږ لاړ شو چې تر دې نه مخکې موږ پکې ښه لوبې نه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې په نړیوالو جامونو کې نو یو بهترینه موقع ده چې هلته موږ لاړ شو او یو بهترین کرکټ او د پوره پوره د ډېرو لوبو د ګټلو کوشش وکړو
پا ورزش کولو لا نشئ مواد ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه ورزشی خبرونه مو همدل ته پای تر سو هڅه کوو چې پر اتونکو خبرونه کې درته بیا هم د افغانستان او نړۍ د ګڼو لوبو خبرونه او جالب صحنه راټول کړو تر هغه مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
نوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نوستا یما دشنو
بو ویل جړو نکی با
سپک خلق را غلی بابو